وایس اف امریکا ډیوا د نننۍ خبری خبرونه سرټکی بلګری ملتونه نن د شام په کشاله بیړنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر بشار الاسد حکومت یاغیانو اړولې او رپورټونه وایي بشار الاسد د خپلې کورنۍ سره روس ته رسېدلی دی. په پښتونخوا بلوچستان کې په ترهګرۍ کې ککړو ډلو تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان لیبریشن آرمی په اړه غیر حکومتي تنظیم انسټیټیوټ فار پیس وای بی له ډلې د ټی ټی پی نه د نومبر په میاشت کې زیات بریدونه او مرګ جوړې کړې دي. څېړونکي په دې کې د استخباراتي ادارو ناکامي هم یو لوی علت ګرځوي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت دغه خواست رد کړی چې ګنې پوځي عدالتونو کې دي د غیر پوځي وګړو د مقدمو اورونه هم وشي. د سپریم کورټ جج مسرت هلالي ویلي که پوځي عدالتونه د غیر پوځي یا سیویلین وګړو د قضیو د پریکړو اورولو اجازه ولري نو دا به د پوځي عدالتونو د اختیار منلو په معنا وي. او هندوستان ویلي د روس او چین په مشرۍ کې د بریکس ملکونو لخوا د شریکي کرنسۍ ملاتړ به نه کوي. د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که د ډالر په مقابله کې کم هیواد هم بله نړیواله کرنسۍ خپله کړه نو امریکا به پرې درانه ټیکسونه لګوي. دا او یو شمېر نور خبرونه او رپورټونه به د نننۍ خبری خپرونې برخه وي. د ډیوا سره اوسئ.
کړی مشه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د ګل یادو شنبه ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. پاکستان کې رماس خوتان لس، افغانستان کې نهنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ورزو د نن ورځې د مهمو خبرونو او رپورټونو په لور. قدرمنو لیدونکو، څنګه چې تاسو واوریدل ملګری ملتونه نن د شام په کشاله بیړنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر بشار الاسد حکومت یاغیانو نسکور کړی او رپورټونه وایي چې بشار الاسد د خپلې کورنۍ سره روس ته رسېدلی دی. د شام د کړکیچ وروستی حال د ډیوا همکار رحمان بنیری په تیره خپرونه کې د ډیوا بل همکار نوشروان قلندر ته ویلې. ستاسو پام ورته راګرځو.
قلندر صاحب زب زر زر نقشه ته ویم د مشخ دا وخت د درې غټو یاغي ډلو په لاس کې دی. البته حل تک د بشار الاسد د حکومت ختمې دوه روز ته وسوم د هغه وخت حکومت په ځای دی، هغه ختم نه دی. په دې کې تر ټولو غټ نوم چې یو ډله حیات التحریر الشام دا دغه مشر ابو محمد الجولانی چې اصلي نوم یې دی احمد الشرع هغه موجود دی. د دې علاوه علاوي چې کما مسلکی شیعه فرقیز ډله ده د نهمې پیړۍ جوړ شوی هغه موجود ده. د دې لپاره پرتا د شام نږدې سلويخ پیسې د زمکا د کوردانو سره کم چې خود مختار علاقه وا د غي خلک موجود دي. سلور هوادونو پوزونو موجود دي چې پکې امریکا دا، روس ته، ترکیه دا، خپل د بشار الاسد په وخت کې چې کم اس ډي اف په نوم باندې ځانګړي عسكر واغه موجود دي. د شیعه مسلکی ډلو علاوه هغه ډلې کم چې د ترکیه لخوا جوړ شوی کومک کوا هغه موجود دي. په نړیوال کچ باندې امریکا لخوا چې کوم غږ راپورته شوی دی، د اسرائیل لخوا راپورته شوی دی، په کې د بشار الاسد د حکومت د ختمېدو ته د نفرت د حکومت د ختمېدو نوم ورکړی شوی دی. حقیقي بس دی وخت نږدې شپږو میاشتو نه 1900 میاشتو پورې ممکنه توګه باندې مده کې د انټرم موقتی حکومت فیصله وشي، په ممکنه توګه باندې هلته د نوي انتخاباتو فیصله وشي، په ممکنه توګه باندې هلته د ریفرندم فیصله وشي. دا وخت دا سچویشن یا صورتحال دی په تمام شام کې. جګړه اوس هم امکان موجود دی د مسلکی ډلو ترمنځ په اقتدار باندې د قبضې صورتحال سکې دي شي. خپل کتاسو ګور احمد شرع تاسو په اوس ما خپل خبرونه کې ویلو چې ډیر تفصيلي باس کوي تاسو سره ډیر مهم ایکسپرټس یا په خلک په دې موضوع روان دي. خداغه د ملګرو ملتونو د امریکای د ترکیه په تر هغه پیرس کې وو د دې پرشار شخص چې وسل وکلن دی په لګ موده کې شام دمشق تر رسیدل او دغه دی لیډر ګلوبل لیډر په توګه موږ راپورته کړل چې دی هغه بر ډیری پښتنه ولاړې دي. نو قلندر مومن صرف دا وخت په شام کې سدي د یو ډیر داسې خبر دی چې دغه تزیه دغه کوټه فیصله او دغه فقل نړیوال ګومان چې دی اټکل کول دا وړي ګران دي.
واشنگټن چې کوم دی ټول دنیا ستر کې هم دې طرف دا وخت واشنگټن کې واکمن شوی او په نیویارک کې بیا چې ټول نړۍ د کامونو چې کوم تنظیم دی اقوام متحده داغه د سلامتی کونسل غونډه هم کې کلندر حال
صدر بایدن وی چې د کرکیو د نفرت پلویان روس ایران او د چې کوم د صدر پر حزب 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 الله چې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوله هغه د نفرت او کرکه چې د پدې کامیاب نشو بشار الاسد حکومت ختم شو خو د دې لپاره په واشنگټن ډي سي کې چې د سړونکو سره خبرو کوم یو چیلنج دی په موقتی حکومت باندې خاص کر د ابو محمد الجولانی چې کوم ماضی ده د خودشتګرد د پولیس کې پاتې شوی دی د دې بده سنګوري دا به یو مشكله مرحله وي د واشنگټن لپاره خپل د ملګرو ملتونو لپاره قلندر قلندر نوشروان قلندر سیب دا یو مشکل حال دی خو لومنه غونډه د روس په وینا راغوتی ده او د بندو دروازو شاته کوي ریپورټرز وته نه پریک دي خو د اقتدار انتقال چې دا به یو موضوع وي وسنه وزا پرم نو ساتل شي مسلکی ډلو ترمنځ خانه جنگي شروع شي دا به یو ګټه مسله وي هلته ګور بشري مرستو غټ ضرورت دی دا وخت دی د نږدې اوبغه نیم میلیون خلک تدیر دیار له سکالو په جګړه کې وجل شوی دی 20 میلیون آبادی د شام پدی کې نیم پنیمه کډوال شوی دی دا به یو ګټه موضوع وي خلک خوشحالي کوي خو ملګرو ملتونو لپاره چونکی روس بشار الاسد التبوت او سیاسي پناه ورکړه په ماسکو کې اوس تازه خبرونه دادي دا لغو په وینا بلل شوی دا هغه خپل یو تصور دا غوي دا غو ملګرتیا غان شته لکه مثال په توګه د چین سره مثال په توګه د ایران سره قسم ایران اوس ځان دا احساس لري چې هغه په دغه سیمه کې خپل مفادات مهم دي نسبتا د نورو مفادات خو په ملګرو ملتونو کې به یو غټ فشار وي چې امن پځې وساتي او د شپږو میاشتو 1973 اتلسو میاشتو پورې په مده کې د اقتدار فورم نه انتقال وشي یا خو انتخابات وشي یا خو ریفرندم وشي ایو منځنه مشر ټاکل شي یو غټ چیلنج دی قلندر سیب د واشنگټن لپاره هم ملګرو ملتونو لپاره هم
ډیر مننه رحمان ګونه
هر کله
په شام کې د بشار الاسد د حکومت نسخوریدل ورستو حالات څنګه دي د وایس اف امریکا د اردو څنګه خبریاله نیلوفر مغل دا وخت د شام په سفر ده د هغې سره د ډیوا همکارې کلسوم کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د شام ځایي حکومت او ولس په موجوده حالاتو څه خبرګون لري راځئ چې تفصیل یې په دغه ویډیو مرکه کې وګورو
نیلوفر تاسو دا وخت د اسرائیل په ترابیب شار کې موجود ای او د شام د بشار الاسد حکومت خاتمه وروسته په اسرائیل کې دا وخت څنګه حالات دي حکومت تاولس دغه مسلې ته څنګه ګوري
څنګه چې وروسته یو کال نمونګ ډورو چې یو کال نزیات وخو شو چې اسرائیل چیرې هغه حماس او بیا حزب الله سره په جنگ کې مصروفه دي لیک بټ دا چې کم وروسته ورځو کې چې کم ډیولپمنټ شوی دي سیریا کې خاص طور پر پرون چې کوم ډیولپمنټ شوی دی په دې باندې اسرائیل ډېر غور سره هغه ټول حالات کتل او پرون چې اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو خپل تغییر په یو کتاب کې دا ویلی دی چې دا کوم ډیولپمنټ شوی دی سیریا کې او اسد حکومت چې کوم فاطمه شوی دا د یو تاریخي ورځ ده هغه ویلی چې دا ډېر خوشاین خبره ده چې دا دغه حکومت ختم شو او هغه دا دلیل ورکړی دی چې دا هر څه چې شوی دی دا د اسرائیل په فاشه وی دی ول چې اسرائیل چې هغه ایران او حزب الله باندې حمله کولی هغه کمزور شو او دای ته وجینا دا هر څه وو شو دویم طرف ته چې کوم اسرائیلی حکومت ته دا غي دا وی چې یو طرف ته کو داخه پیشرفت دی او دویم طرف ته دی کې خطرات هم دي او اسرائیلی حکومت چې هغه هر قسمه خطرات ته پاره تیار دي او هغه د اعظم لري چې سببي هغه د سکیورټي سچويشن خپل چې کوم دی هغه بهتر کوي د ټول حالات لپاره او کوم چې پرون داسې نه کوم ډیولپمنټ نور شوی دي هغه د چې اغي اسرائیلی حکومت چې هغه سیریا سره چې کوم بارډر دی پاره باندې سکیورټي په لړۍ راځي دا ټایټ کړی دا انته کې پینځه کلی دي او هغه ته دا وی دي چې تاسو چې په دې کې بدن نه ونی چې any injury altitude based strikes then the Israeli media that was going ari media jeli aram dawi che yo taraf ta da khapesh rafte ko dem da rafta de ke sign the far opportunities and the risk of the
یو وخت راځي چې وکړه چې د اسرائیل ځواکونه د لبنان حزب الله په ځد عملیاتو کې بوختي او په شام کې هم اسرائیلي ځواکونه یو شمېر بریدونه کړي دي. داسې رپورټونه هم دي چې اسرائیلي ځواکونه په شام په سرحدي سیمه کې ځینې پوستې نیولې دي. د دې کار سم مقصد کېدلی سي او اسرائیل حکومت د خوا دې ته څه بیان راغلی؟
پرون چې کنډا ډیولپمنټ او شو چې شانتي چې دینو یا سیریا کې چې کم دینو د اصل حکومت ختمه وشوه، نو هغه نه پس اسرائیلي وزیر اعظم خپل ډیفنس فورسز په دا حکم ورکو چې تاسو چې دینو لاړ شئ د سیریا بارډر سره، گولان ہائٹس علاقہ کے بفر زون دے انت کے خپل پوزیشن واخلے اور انت کی بس سیکیورٹی سچویشن با انت کی تاسو یہ نو پروں دا سنا انت کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز پر دے زیاد تعداد کے انت کے موجود دی اور ایتے وی بیچ تاسو آغا ٹائم کوئی انت کی ہے چی سو پوری فرد تاستا سو بنگا نیم دے بیچ تاسو نو مخی ایس کرے جدی بفر زون بارے کی تاسو داو ہے چی 1974 کے اسرائیل اور سیریا میں اس کی چکم جنگ شو نو یو ڈیل شو چی دغا علاقہ بچی را دابا غیر فوجی وی لگی دغا لتبا فوجیان نوی پرون راستنا چی دا ڈیولپمنٹ بچو دغا بفر زون کی اسرائیلی فورسز داڑل اور دی دلیل نتنیاہو دا ورکی چی بلے چی سد حدن شو دکی اس ڈیفنس دا غنیشتا دی دا ہوئی فورسز ہم نیشتا رن دی مطلب داری چی دا معایدہ چی را دا خوبس اس ختم شوا نو دی وی چی دغا علاقہ مو دا سی نشو پری خوا دی یعنی دلتا بخام خاص اتنا سیکیورٹی سیچویشن با من بیٹر کو مو بی پل فورس لیگل اور حکومت داوی د اسرائیل حکومت داوی چې د سولې مقصد داري چې موږ چې دی د غلطه چې هغه نه ریبلز راځي نشي باغیان ځان نشي هغه نو دغه مقصد صرف داري چې دا علاقه مو سکیور وو خو داري یو دغه دام چې دا اس لایک ټمپرری سچویشن دا نه کا پرمننت په دې انت کې نه وي انټل چې نیو سچویشن سره نو ډیولپمنت شوی او دا مو هم چې پرون دا سره یو نو ډیولپمنت دا شوی دی چې اسرائیلي ډیفنس فورسز چې کوم دی هغه سیریا کې دنه کوم چې کیمیکل ویپن دی یا چې کوم کیمیاوي هتھیار نه دی دا وی فیکټریان باندې هم لري کړی دی او دا ری ریزن دی دا ورته چې دا ډیر زیات ضروري وو چې موږ دا غوښتنې نشانه هغای کو چې دا د ریبلز لاس ته لاړ نشي، د تجنجو لاسونو ته لاړ نشي، روپیا د اسرائیل خلاف استعمال نشي. او دلته انالیسټ دا وایي چې اسرائیل چې وو ډېر زیات تیار دی ټول سچویشن لپاره او خاص طور پر خپل ډیفنس فورس د هغې علاقې ته لیږلو لپاره.
ډېره زیاته مننه نیلو پر موبایل.
ادرمن ولیدن کو دعوا د وائس آف امریکا اردو سانگے خبریالہ نیلوفر مغل چی د اسرائیل د تلابیب په سفر باندې وا ورزو بل رپورٹ پلو ابو محمد الجنال جولانی سوک دے چی په شام کې د بشار الاسد د حکومت رنگولو بریال منزی ابو محمد الجولانی چی د شام په جګړه کې د القاعده شبکې یو ځواکمن قومندان وو د خلکو له نظره پناو او د اسد د حکومت تړنګولو لپاره مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د جولانی ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 million انعامي خره. د ابو محمد جولانی په اړه نور معلومات د وایس اف امریکا آشنا ټي وي همکار سید سلیمان آشنا تاسو سره شریکوي.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی تر ډیره د عامو خلکو له نظره پناو او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د ړنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنګیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2016 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعدې سره اړیکې پرې کولې خپل ګروپ یې پیاوړی کاوه او د خپلو هغو وسلوالو مشري یې کوله چې 14 کال وروسته یې د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد له واکه لرې کړ. جولانی د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس وسلوالې ډلې مشر دی. دا ډله پخوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژن او ویل د القاعدې شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلي چې د النصر جبهه داسې انتحاري حمله کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوی او یو د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه جوړه کړي. د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبر جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې لس میلیونه ډالر انعام خدل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یک شنبه په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت ړنګولو د اعلان وروسته تودار کلی وکړو.
ورونو دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. موږ څومره ډېرې ستونزې وګاللې. اسد سوریه د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرقه پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلیو چې ډله یې لوی دسته کم ګواښ نه ده او پرې لګول شوي بندیزونه ناعادلانه دي. ضمن جبهة عمل تحمل اسمه جبهة فتح الشام.
دی وسره اوسی
ادرمن ولیدن کو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګی او په ټلویزیون باندې ګورې. هم په شام کې د بشار الاسد د وګد مهاله وا ختمې دلو پاړه سیړون کې وای چې اغیزې به په ټوله منطقه پریوزي. امریکا د دغه بدلون پاړه باندې س نظر لري او ملګرو ملتونو کې د شام په اړه کم پرمختګونه روان دي. دغه ټول تفصیل وتلی خبريال او سیړون کې جانګیر خټک د هلو ویو وی په خبرونه کې رحمان بونيري تویل تاسو په مرتره ګرځو.
شام یا دا دمشق کې کوم ډلې اوس موجود دي یا په شام باندې امید وګا باندې کوم ډلو قبضه ده، نو هغه یو نه ده، هغه ډېرې زیاتې دي. یعنی یو سوخو پکې لوی دي چې لکه یو ترکیه جوړه کړې ده فری سیرین آرمی، یو کردش رابلز والا دا چې کوم کردان دي دا هغه دا فیرین ډیموکراټک فورسز، یا بیا د شام چې کوم زور فوج دی هغه هم موجود دی یاد ولري، او هغه ټولو کې زیات مسلح دی. بیا ور سره چې کوم دا حیات تحریر شام چې کم دی دای هم دی، بیا دې نه علاوه ورپوټې ډلې هم ډېرې. اوس اودام ذهن کې اوس آتی چې د وخت په شام په خوره سلورو هیوادونو لږ تر لږه سلورو هیوادونو ځواکونه دي، چې کم کې امریکا هم ده، اسرائیل هم ده، ترکیا هم ده، او د روس هم فوج ځواکونه هلته موجود دي. نو په دې تناظر کې چې یو داسې دي کې چې کم ځای کې یو سینټرل حکومت نشته دی، چې کم ځای کې دومره ډېرې ډلې اچانک راشي او هغه خپل واک اختیار واغستلو، او هغه کې ډېرې ډلې داسې چې هغه د ملګرو ملتونو د امریکې او د اروپایي ټولنې تور فهرست باندې دي. نو په دوه حالاتو کې یقینا چې کم دا روس د طرفه دا غونډه وختل شوی وه، او دا به کیږي زما نه دی خیال چې دې کې بس لوی فیصله مخې ته راشي.
مطلب د دې هدف تاسو څنګه ویل چلته یو ډېر لوی کیاس یا یو ډېر لوی اړې غړې امکان دی، ځکه چې ډېر زیاتې وسله والې ډلې دي، ځواکونه هلته موجود دي، هلته د صدر بشار الاسد چې کوم وفادار ځواکونه هم موجود دي، نړیوال هیوادونه موجود دي. ګویا د اړې غړې یا د کورونی خانه جنگی چې کوم خطر دی، د دې هم یو امکان دا مشران ویری نړیوال، ځکه د دې کوم یعنی یو اشتراکي حکومت یا موقتی حکومت لاره جوړوي، ممکن ته غبان دی یو هدف یا بل څه.
اوس دا ډېر ګران سوال دی بنیدی صاحب، ولې چې همیشه د پارا چې لکه د اوبو خړی شي کوي، نو بیا تاسو تخکر تخکاری نه چې را سکیږي لګیا دي. هم د کحال نړۍ د پارا په شام کېم دی، دا بالکل دو باندې خبره ضرور کیږي چې دلته به څوک حکومت کوي، کم قسم ته حکومت دی. ما په خیال بنیادی اصولونو باندې به خبره کیږي چې داسې کم اصول به وي چې کم به هر چا ته قابل قبول وي. ولې چې لکه ما تاسو ته ورته کړلو چې د روس ځواکونه نن هم هلته موجود دي، ګرچه ایران خپل چې کم د پاسداران انقلاب ځواکونه وغیرہ کافی وباسلی دي، په دا ښکار نه ده چې هغه هلته کې څومره کسان موجود دي. په دا ټول حال کې یقینا چې هغه هدف به دا وي چې یو داسې مضبوط حکومت جوړ کړل شي چې کم نړۍ ته هم قابل قبول وي، د شام خلکو ته هم قابل قبول وي، او سره دا چې دلته کې ترهګرو ته نه شي ملاو. تاسو وګورئ چې پرون نه چې کله دا موقع راغله، نو تاسو د صدر بایدن د وینا ذکر وکړلو صدر بایدن چې کوم اعلان زما په خیال ټولو کې لویو هغه نتنیاهو په شان ته بالکل امک کاو چې مونږه دلته کې داعش ته بځای نه پرېږدو ولی چې همیشه د پاره چې کوم ته وایي ان گورنډ سیمی گورنمنٹ گورن ٹریٹریز یا داسې ځایونه چې کوم ځای کې ریاست خپل کنټرول نه وي یا اډو ریاست وی نه هغل تک د ترخګرو ډلو موجودګي همیشه د پاره زیاته مضبوطی کی دا تاریخ کوي رزکا بایدن دا وایي چې مونږه لګ تر لګه اویا اویا نشانه لکه په خکړی دي د داعش والا دا چې مونږ دا نه کولی تا مضبوط شي
تک سبیر بر بر چې موږ سره ملګری شي وای او رس خطر کو تاسو ته
ډیر مننه
ډیر مهرباني ډیر مهرباني
یو بل رپورٹ هم د شام پاړه لرو شام کې د یاغي ډالو لخوا د بشار الاسد حکومت ختمولو پس د پاکستان وینا ده چې همیشنه د شام د سلامتیا او خود مختاری ملاتړ وکوي او داوا کوي چې شام کې موجود ټول پاکستانیان محفوظ دي او زر بر دغه هیواد نه راوستل شي څړونکو وای په شام کې دغه شان حکومت ختمولو اغیزه به په منځنی ختیځ سره سره په ټوله سیمه پریوزي تفصیل ګورو د وایس اف امریکا ډیوا خبريال اورنگزیب خان پر رپورٹ کی
په دمشق د باغیانو قبضه پس د روس یو خبری ایجنسی وینا تر مخه معزول کړي شوی صدر بشار الاسد روس ته رسیدلی دی رپورټونه وایي یو شمېر پاکستانیان په شام کې سمدستي بدل شوی حالاتو له وجې هلته گیر شوی دی ځکه چې تر اوسه هلته ایرپورټونه بند دي پاکستان وی شام کې موجود ټول پاکستانیان محفوظ دي او زر به هلته نو وستل شي البته هلته موجود پاکستانیان د احتیاط نه کار واخلي او کورونه کې دیوسی شام کې د باغیانو لخوا د حکومت خاتمه وجه او د اغیز په پاکستان سوي
اداروں کا نہ ہونا اور ایک
په شام کې معاشي ټولنیز او اقتصادي اصلاحات نه کېدل دغه شان حالات په پاکستان کې هم دي کله چې ادارې ختم شي او د یو تن حکومت وی نو بیا هغه تګلارې هم غلط جوړوي او بیا شام په شان حکومتونه ختم شي
شام کې د باغیانو لخوا د بشار الاسد حکومت ختمولو ستاینه هافان طالبانو او پاکستان کې تر هغه کاروي کو ککړ لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان هم کړی دا کال 2020 کې هم په افغانستان د طالبانو واک پس پاکستان درنه تر هغه کاروایي سوا شوی وي او اوس داسې حال چې شام کې هم د ټوپک په زور حکومت ختم شوی دی نو د دې اغیز به په پاکستان پر شان د تر هغه نه متاثر هواد باندې سپریوزی
شام کې چې کم شو شو د دې اثرات کو غوري نو د دې په دې منطقه کې په دې غون ریجن کې نه صرف تا چې د منځنۍ آسیا بلکې د هغه د عربو نه علاوه دې خوا هم په افغانستان او پاکستان کې به هم اثرات وي او هغه ډلې به هم دغه حسي کوي او هغه ته به حوصله ملو شي بلکې ښکاری هم دا سیداګي د بیانونو نه داګي د رد عمل نه چیرې هغه هم دغه په نورو هیوادونو کې دغه شان وسلوالې کوم ډلې چړي هغه مضبوطی شي
سړون کې دا هم وایي شام حالات او غیظ پاکستان کې وړاندې نه روان فرقیز نفرت هم زیات کړي د امریکای صدر هم ویل دي شام کې د بشار الاسد حکومت خاتمه پس به دولت اسلامي د حالاتو نه ګټه پورته کولو کوشش کوي خو امریکا به د دې مخه نیسي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه
سړون کې وای په شام کې د ایلوی فرقه د اسد کورنۍ 350 کلن واک ترانس کورې دو اغیزه په منځنی ختیځ او عربي هیوادونو نه بهر په نور اسلامي نړۍ او په خصوصي توګه په منځنی ایشیایي هیوادونو افغانستان پاکستان او دغه تپنور هیوادونو پریوزي او دابا په سیمه کې د روانو فرقایزو شخړو ترڅنګ د عالمی طاقتونو ترمنځ دغه چکه منور شخړې د باور سره سیوا کیږي. تفصیل او ګورو د حمید الله په ریپورت کې.
په ستراتیژیکي توګه په دمشق کې د اسد کورنۍ د واک ختمېدل د امریکای، ترکی، سعودي عرب او اسرائیل د پاره سیړونکو یو غټه غټه بولی. خدا ورته د روس او ایران د پاره په منځني ختیځ او عرب دنیا کې د یو لوی پلوي او ملګری حکومت رانسکورېدل ښکاري. په سوریا کې واک اغستونکو یو ډله نه ده، د کې سو وسلوالې ډلې دي او سیړونکو وایي د نړیوالو طاقتونو ترڅنګ سیمه ییز هیوادونه یعنی ترکیه، سعودي عرب، اردن، اسرائیل په ګډون نور ګاونډي هیوادونه به هم غواړي چې د سوریا په دینه نامه کې راټو کې درې ډلو سره اړیکه وساتي
او کم فکار د سمو په توجه کې واخلو. نو د سره یو ډیر لوی بدلون روان ده. یو طرف ته بو د روس د سوریا زړه حاکمان او د ایران د دې پروگزیس ته نقصان ده، خو بل طرف ته څه کم یو آرډر مخته روان ده، په هغه کې طالبان شو یا القاعده شو یا آی ایس شولو، دا مونږ ته ظاهریږي چې داسې بیل گروپونه نه دي، بلکې د اړې غړې حکومت دي د سعودي، د اسرائیل او د امریکای سیاست سره ډیر جوړ ده. مونږ ته لاګي چې دا رایول گروپس دي، دا د امریکای خلاف په ضد دي یا دا د اسرائیل په ضد دي یا دا د سعودي په ضد دي. خو دا اوس واضح کیږي چې کم ځایونو نه د ایران نفوذ ختميږي یا اثر ختميږي، کم ځایونو نه د روس اثر ختميږي، الته کې دا گروپونه راضي او دا خوشحالي منځي.
شام د عرب دنیا او منځنی ختیځ په پرکیزه کشاله کې هم په تاریخي تور ډیر مهم کردار لوبولې دي. په دې سنی اکثریتي ملک کې د لګکې الوی فرقه د نیمه پیړۍ د واک رانسکورې دو سره په سنی اکثریتي هوادونو کې د خوشاله سرګندونې کیږي. خو سړون کې وایي د اثر هغه نور اسلامي ملکونو ته رسیدل شي چرته چې ټولنې د سنی او شیا په مسلکی او فرقیزه کشالو کې د وړاندې نه د اړیګړې ښکار دي.
دغه وجه چې دلته یو بدلون راغلی دی، دا شی اوس شروع شوی دی چې کم ځای کې شیعگان زیات دي هلته به هغې حکومت به وي، کم ځای کې سنیان زیات دي هلته به د هغې حکومت وي. اوس دا شی چې دی ساری دی نه شي. او مډل ایسټ ما څنګه تاسو ویل کنه چې مډل ایسټ چې کم کله دا مډل ایسټ سیاست تاسو خبره شروع کې ټولو نه اول خبره فرقواریت باندې به شروع کیږي، شیعه سنی تقسیم چې دی هغه باندې به دا خبره کیږي.
د روس لخوا د شام د بشار الاسد د حکومت د کومک د پاره نه را رسیدل کې یو خوا ایران او روس ته اوږدمهاله ستراتیژیکي زیان رسولې دي، نو بل خوا سیړونکو وایي په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې زیاتېدونکو امریکایي اثر رسوخ د چین د اقتصادي مفاداتو او سفارتي اثر د پاره راتلونکي کې چیلنجونه پیدا کول شي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
قدرمنو ولیدونکو د شام وروسته ورزو پاکستان ته د شخړو او امن په اړه باندې په پاکستان کې غیر حکومتي سړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په یو رپورت کې ویلي چې لا قانونا ګرځول شوی تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی د 13 نومبر په میاشت کې 12 لوی حمله کړي چې په کې د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوی بریدونو نه زیات تمرګ جوړه شوی ده او 15 سلوی اختنه پکې وجلې شوی دي. سړونکو د بلوچستان لیبریشن آرمی د حملو په شمیر او شدت کې اضافه د دغه ډلې په حکمت عملی او توان کې اضافه بولی، خو ورسره د استخباراتو ناکامي هم د دغه یو لوی وجه ګرځوي. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په چارو کارکون کې غیر دولتي تنظیم پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په تازه رپورت کې ویلي چې د هیواد دننه د نومبر په میاشت کې د ترهګرۍ یو شپېته حمله شوې دي چې د 13 اکتوبر میاشتې په مقابله کې 20% زیاتې حمله دي. تر دې وړاندې د امنیت په اړه کارکون کې یو بل غیر دولتي ادارې پکس د نومبر په میاشت کې ګرد هیواد کې ترهګر کاروایو او ترهګر ډلو په ضد عملیاتو کې 225 تنانو د وژل کېدو دعوا کړې وه. د یاد رپورت تر مخه په بلوچستان کې په مجموعي توګه د ترهګرۍ په 19 پیښو کې 55 کسان مړه او 100 دیش ژوبل شوي دي، چې پکې د کوټې پر ریل سټیشن، مستونګ او د پولیسو په ګاډي برید او په کلات کې په امنیتي پوسټونو بریدونه شامل دي.
لکه په کوټه کې چې کومه حمله ده، په کراچۍ او داسو کې په چینای وګړو کومه حمله شوې دي، هغه د خوپیا اطلاعاتو یا انټیلیجنس ناکامۍ په توګه کوي. چې څنګه د کوټه څخه د بارودو ډک ټرک د خیبر پښتونخوا د بشام پورې رسی او څوک ودروي هم نه او نه چاته پته لګي.
په ریپورت کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا په کورم ضلع کې د یوې میاشتې دوران د فرقیزو تشدد ټولې وو پیښې ریکارډ شوې دي، چې پکې دوه ترهګر او پنځه د فرقیز تشدد او خط پیښې شامل دي. په دغه پیښو کې 115 کسان مړه او 120 جوبل شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز پر رپورٹ کې راغلی چې په نومبر په میاشت کې خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ 120 پیښې رامنځته شوې، چې په کې د کورمې دوه فریقیزې پیښې هم دي او په دې کې 114 کسان وژل شوي دي. رپورٹ وای په دې حملو کې د وینا مطابق د لاقانون تحریک طالبان پاکستان ملاتړ ډلا د حافظ ګلبادر ډلا او ورسره لشکر اسلام او نورې مقامی طالبان ککړو. د امنیتی چارو ماهرین وای په افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه لوی مسله ده.
یہ بات بہت اچھے طریقے سے سب کو معلوم ہے کہ ٹی ڈی پی
دا خبر ہر شاید معلوم تھا چی ٹی ڈی پی دا افغانستان اور پاکستان ترمنس تر ٹول روئے مسئلہ تھا. کل چی پا کال 2020 کے پا افغانستان طالبان واکمن شول نو پاکستان ہلمن وہ چی افغان طالبان و دا تحریک طالبان پاکستان پا خپل خورا نپریک تی خورا بدا مرخ دا سونا شول و تحریک طالبان لخوا پا پاکستان کے بردونا نور هم سیوا شول.
سیڈنیز ادارے وای چې افغانستان سره نږدې سیمو کې د تشدد او دراندازې ټول شپک په خیر ریکارډ شوی دی او په دغه پیښو کې 25 وسلوال وژل شوی. دغه شان امنیتی ادارو او پولیسو هم د وسلوالو خلاف 19 عملیات کړي چې په نتیجه کې 25 عسکریت خوخي وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د نومبر پشپګما د پنجاب سرخار لاهور کې یوې دستوري ته پوینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ لقبلا درون قیمت پرې کړي او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو پوخ عزم لري. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت د خواست رد کړی چې پوځي عدالتونو کې دي د غیر پوځي وګړو د مقدمو او رونه هم وشي. د سپریم کورټ جج مسرت هلالي ویلي که پوځي عدالتونو ته د غیر پوځي یا سیویلین وګړو د قضیو پریکړو او رولو اجازه ورکړی شي، نو دا به پوځي عدالتونو د اختیار منلو په معنی باندې وي. تفصیل پی اخلو د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب را سره ملګری شوی. ستړی مشه الیاس.
ډیر مننه بختور تاسو
ته. الیاس خان صاحب، که د دغه اورونې تفصیل راته وای.
جی بالکل بختور صاحب، دا نن چې کوم دغه ډیر وخت پس دغه اپیلونو باندې دغه اورونه شوې ده چې دا پیسپسی بنچ کې د نهمې مئی چې کوم مبینه مجرمانو د اغوی چې کوم په فوجي عدالتونو کې دغه مقدمه روانې دي، نو وفاقي حکومت دغه خواست جمع کړی او نور یو شمېر خواستونه راغلي وو چې اجازه دې ورکړل شي فوجي عدالتونو ته چې دغه سیول خلکو مقدمه په فوجي عدالتونو کې چکلمې د ډېر وخت راهیسې روانې دي، په هغه باندې د دوی ته د فیصلې کولو اجازه ورکړل شي، او دې بینچ ورسره دغه ونه منله، دغه درخواستونه مسترد کړل او د بینچ دغه وینا وه چې د سیول خلکو قضیه په فوزی عدالتونو کې چلیدل دا د آئین پر ضد دي. د دې ترڅنګ یو بل درخواست گزارو جواد اس خواجه چې په خوانی چیف جسټس هم دی، هغه پکې دغه یو خاص وړاندې کړلو چې کم د کانسټیټیوشنل بینچ دی دا اوسنی، نو دا هم یو قانوني حیثیت نه لري، ولې چې د شپږویشتم آئینی بدلون پر ضد یو شمېر درخواستونه سپریم کورټ ته راغلي دي، نو تر کومې پورې چې دا غیبانه سپریکر نوی راغلی نو دې کانسټیټیوشنل بینچ ته د دې د اورونې اجازه نه دی ورکول پکار، یعنی دا یو لیګل بینچ نه دی. په دې باندې او دا دې هغه سره اوتړل شي، په دې باندې چې کوم عدالت ته هغه پای باندې خپل ناراضگی وښودله او د قاضیانو ویناوه چې تر خاص گزار ډیلین ټیکټس استعمالی د عدالت وخت خرابوي او هغه سره د دې هیڅ تعلق نشته چې کله حکومت وغواړي یا سپریم کورټ په هغه باندې کله اورونه کوي، د هغې فیصله په مراشي په موجوده وخت کې دا یو مهمه درخواستونه دلته کې ته وخت راغلي دي، نو په دې باندې د عدالت وخت ضایع کول تاسو ته نه دي پکار، او په هغه باندې 40,000 روپۍ جرمانه ولګوله او د هغه وکیلې د عدالت نه بهر وایستل.
الیاس خان صاحب د پاکستان موجوده حکومت دا ول غواړي چې سیول خلکو ته د سزاګانې په پوځي عدالتونو کې ورکړل شي، او آیا دا موجوده حکومت او د پاکستان فوز دا په دې خبره کې په یو پاڼه باندې دی په یو پیج دی؟
جی بخور شاه صاحب، دا تیر کال چې کله دغه د نهمې مئی د پیښې نه وروسته سپریم کورټ یو فیصله ورکړې وه، کوم چې قانون پوهانو یو تاریخي فیصله ګرځولې وه، او هغه کې دغه ویل شوی وو چې د پټول خلکو په پوځي عدالتونو کې هیڅ شرم دا هوی مقدمه نشي چلے دے، د دې لپاره د پاکستان آئین د لاندې کریمینل کورټس جوړ دي، فوجداري عدالتونه شته، او په ډېر هارد کورټ کریمینل وی یا تندروی تراګر وی، د دې لپاره حکومت اینټی ټیریزم کورټس یا تراګر عزت عدالتونه هم جوړ کړی دي، نو باید دغه قضیه دغه تکي اوچلول شي. دا غیر رستو بیا چې کله دغه حکومت چیلنج کا، نو دغه بل یو بینچ په پینځه یو اکثریت سره بیا یو دغه فیصله ورکړې و چې عدالت فوجي عدالتونو کې د سیول مقدمه خو چلې دي شي، خو تر کومه پورې دغه انټرا کورټ اپیل چې کوم او شوه د حکومت په دې اړه باندې سپریم کورټ څه فیصله نه وی ورکړي، نو تر هغه پورې دې په دغه فوجي عدالتونو کې څومره مقدمه روانې دي، د دې د صحتمي پریکړه په دې باندې دغه عدالتونه نه ورکوي، یعنی دې د دې د فیصله نه او درولې و. دغه اپیلونه اوس اورونه ته منظور شوي دي، او حکومت دا غواړي چې کم د مهمې نهمې مئی په تشدد کې چې کم دغه مبینه تور د پاکستان تاریخ انصاف په پلویانو دای په کارکونانو باندې لګي، او د سلو نه زیات کسان هغه کې گرفتار دي چې هغه لیډران هم پکې شامل دي، چې دغه مقدمه دې په پوځي عدالتونو کې اوچلول شي. دغه حواله سره د پوځ له خوا هم څو وارداتې بیانونه د ډي جی او اس پی آر یا تیر ورځو کې چې پرمیشن کمانډرانو په مخونډه شوې وه تیر هفته په پنډۍ کې، په هغه کې دغه شکایت مخې ته راغلی و چې د نهمې مئی د تشدد د پیښو د مجرمانو ته سزاګانې ورکړې شوې وې. نن به شپږویشتم نومبر دغه پیښه چې کوم اسلام آباد کې تیر میاشت کې رامنځته شوې وه، پکې مرګ ژوبله شوې وه، دغه به مخې ته نه وې راغلی. نو دغه قانون پوهان بیا دغه ګڼي چې موجوده حکومت او پوست په دې حواله سره په یو صفه باندې دي، او هغه دا غواړي چې د نهمې مئی د تشدد په پیښو کې چې څومره خلک هم ککړ دي، هغه ته د عدالتونو نه برابر سزاګانې ورکړل شي، چې دغه رنګ جرأت بیا نور څوک نه ونه کړي چې دا پوست پر ضد را پاسي، یا د هغې ودانو ته یا جی ایچ کیو ته یا نور کور کمانډر هاوسز دي هغه ته زیانونه واړوي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه.
مخه مخه. دا د وایس اف امریکا دی ودا مننه مکو چې را سره ملګری ملکان ډیویژن کې د بدمنې خلاف او د امن د ټینګولو لپاره د امن لوی جرګه په سواد کې شوې ده، چې پکې د ډیویژن د نه ځلو د سیاسي ګوندونو تنظیمونو واکدارانو او د علاقې مشرانو ګډون کړي او فیصله کړي ده چې دوی په خپل خاورې نور بدمنی نشي زغملې. تفصیل د ډیو خبريال فیاض پر ریپورت کې ګورو.
دا جومند اسلامي له خوا ربل شوې د لوی جرګه کې د باجوړ چترال دیر ملګن بنیر سوات او شنګلی د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو او د سیم مشرانو ګډون وکړو.
موږ دا محسوسو چې زمونږه سکیورټي ادارې او زمونږه واکمن هغه د ملکن ډیویژن او زمونږ د قبایلي اضلاع په شریکه باندې یو ځل بیا د بین الاقوامي پروکسي جنگ ښکار کوي. موږ دا چې دی وخت کې د قوم د یووالي ضرورت دی، د پرمن مزاحمت ضرورت دی، د اواز ضرورت دی. جرګه په دې لړکه مونږ را غوښتلې ده، مونږ د ملکن ډیویژن اواز یو کو.
د لوی جرګه په اعلامیه کې غوښتنې وشوې چې په ملکن ډیویژن کې دی بد امنی ختم کړي شي او دلته د پوخ امنیت راوستل شي. کورم جنوبی ضلع او ټول پښتون وطن کې دی بد امنی ختم کړي شي.
موجوده وخت چې دی نو دا هغه 2008 او هغه وخت دی چې دا به نه سیوا دی، ځکه چې هغه په سر فیس باندې یو لوګ و ښکارا په سر فیس ښکارېدل. نو دا اوس چې کوم څه سیز روان دی، پاره چنار چې خالي کیږي، پاره چنار د کور مې ځمکه خالي کوي، دلته د کور ساده سوات هم ځمکه خالي کوي. دلته ډېر یو لوی سره وانه ده، دا چې زونه ټول راځي ګن چې دی بور چې دی دا به زما په کورې او خوشحاله او آبادۍ به بل
د جرګې اعلامیه کې غوښتنه وشوه چې ټول ملکن ډیویژن کې دی د فوس او اف سي چک پوسټونه ختم کړی شي. باجوړ ملکن ډیویژن او پښتونخوا کې دی د پښتنو وژنې بند کړی شي او د امنیت ټولې ذمهواري پولیس ته حواله کړی شي.
که په دې وطن کې امن وي، موږ به سیاست هم کولی شو، موږ به سبق هم ویلی شو، موږ به تجارت هم کولی شو، دلته به صنعت هم وي. او که دلته امن نه نو هیڅ یو عمل چې هغه دلته ممکن به نه وي. او دا تجربه زموږ شوې ده، خاص کر د سوات خلکو، چې سوات خلکو دلته چې کوم د بدامنۍ مقابله کړې ده او هغې لیدلې کتلې ده او کړې وړې دي، زما په خیال باندې دا زموږ لپاره یو تاریخي سبق دی. نو دا جرګی چې کیږي دا ټول ملکن ډیویژن چې په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې آیا سټیټ خپل ذمہواري پوره کوي او که نه پوره کوي. یو جنگ چې موږ دلته د روس جنگ کړی دی، هغې موږ ته د فائدې په ځای نقصان را کړی دی. اوس دا دویم جنگ چې دا کوم روان دی، دا هم د دنیا جنگ دی، خو زموږ په کور باندې کیږي. چې دا د سی پیک جنگ دی، دا د چین او د امریکې جنگ دی، دا غوډ مفاداتو جنگ دی، دا غوډ تجارت جنگ دی، دا غوډ روزنې جنگ دی، او دا جنگ دا وړه دا زم دی وطن ته دا وړه دی.
د جرګی لمبی کې غوښتنه وشوه چې باجوړ او ټول پښتون وطن کې د هدفي وژنې ښکار د پښتنو قاتلان دی گرفتار کړي شي. ملکن ډیویژن ته د خارجي هیوادونو نه راتلونکو سیلګرو باندې بندیز ختم شي.
منګه په دې ټیم کې आवाज پورته نه کوو، ټول مر به موږ جنازې پورته کوو. په ابتدا کې 2008 کې موږ نو پوښی، اوس موږ ټیک ټاک پوښی چې دا دی لو سازش. زمنګ دا امن هم په وینټیلیټر باندې دی، او زمون چې کوم دی معیشت هم په وینټیلیټر دی، زمون تجارت او صنعت موږ تباہی او بربادی طرف ته روان. زم ما قوم ته دا خواسته چې په دو په ځان کې د مسلمان په شت خپل ذمہ داری پوره کړي، د قوم د ملک د لپاره، د دې علاقې د امن د لپاره خپل आवाज پورته کړي، موږ شعور پیدا شي چې ټول خلک په یو پیج باندې شي چې په هیڅ صورت باندې موږ دلته کې بدامنی نه برداشت کوو.
اعلامیه کې ویلي شوې دي کمرګن کې بدامنی ختمه نشوه، نو ټول چې سي تنظیمونه په شهر کا پر امن مزاحمتی تحریک شروع گئی، او چې درکی وا سوات موټر وے د تګر تک د بارا بند وی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سید شریف، سوات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د هندستان سرخار نوی ډیلی کې سیړونکو وایي چې هند د نه هیوادونو د ډلې یا بریکس ترمنځ د ګډو آثارو یا شریکی کرنسۍ رامنځته کول ملاتړ نه کوي، خو هڅه کوي چې په خپله کرنسۍ کې تجارت ته وده ورکړي. د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د بریکس هیوادونو ته خبرداری ورکړو چې که د ډالر په مقابله کې په خپله کرنسۍ کې تجارت شروع کړي، نو بندیزونه به پیلګوي. او درانه ټیکسونه به لګوي. د وایس اف امریکا انجانا پاسریچا رپورت په دې موضوع باندې نظرانه غفار وړاندې کوي.
هند نغواړي چې بریکس ته جلا پولي واحد رامنځته کړي. دا د بریکس چې د نه ملکونو ډله ده. یو احتمالي نوښت دی چې د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د سخت نیوکې سره مخ شوی دی. ټرمپ ګواښ کړی چې که د بریکس نه غړو هیوادونو ډله د ډالر د بدیل په توګه نوی اسعار رامنځته کړي، نو په محصولاتو به سل په سلو کې تعرفه ولګولی شي. شنونکي وایي چې د بریکس د قدرتمنو غړو لکه هند او چین ترمنځ بې باوري او توپیرونه د نوو پیسو د رامنځته کولو په وړاندې یو لوی خنډ دی.
India is not supportive of this particular
هند د دې ځانګړي نوښت ملاتړ نه کوي. مشترک اسعار د چا سره مرسته نه کوي. یوازې د چین په څیر ځواکمن هیوادونه به بل اخر پریکړه وکړي. نو د ګډو اسعارو د لرلو لپاره د اجماع رامنځته کول خورا ستونزمن کار دی.
د بریکس په ډله کې چین، روسیا، هند، برازیل او جنوبی افریقا شامل دي. او سکال پکې ایران، متحده عربی امارات، ایتوپیا او مصر هم شامل شول. د بریکس پیسو په اړه خبرې په 2022 کال کې روس ته له هغه یو څه زیاتې شوې، کله چې متحده ایالاتو د اوکرين د جګړې روسته پر روسي بندیزونه ولګول او د لویدیځ او چین ترمنځ کړکېچ زیات شو. د هغه ځای چې د هیوادونو د یو بل سره خورا متفاوت دریزونه لري، نو د مشترک پولي واحد جوړول اسانه چاره نه بریښي.
We don't have a common market.
مونږ یعنی بریکس ګډ بازار نه لرو. مونږ کومه ګډه سوداګریزه پالیسی نه لرو. مونږ هیڅ شی مشترک نه لرو.
هند او د بریکس نورو هیوادونو هڅې زیاتې کړې دي چې په خپلو شتو اسعارو کې تجارت وکړي، سو په امریکایي ډالر تکیه کم کړي.
There are 17 countries that have been identified.
دا سه ول هیوادونه شته دي چې د هند حکومت ورسره په روپیو یا دوړخیز اسعارو کې تجارت کول غواړي.
په دغو هیوادونو کې روسیه هم شامل ده. نوې ډیلی چې په روسیې د متحده ایالاتو په بندیزونو کې شامل نه و، د مکسیکو څخه د تیلو واردات په روپیو کې کوي، خو د روپیو په تجارت کې هم ستونزې موجود دي.
هند روسیه په پرتله لوی سوداګریز کسر لري. دا په دې معنا ده چې کله هند ډیر تیل اخلي او په روپیو یې اخلي، روسیه نه پوهیږي چې د دې روپیو د ذخیره کولو سره څه وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامینیم جی شنکر ویلي دي چې هند غواړي د ډالر کارول پرېږدي. هم له دې قبله کارپوهان په دې باور لري چې د هند ستراتیژیکي ګټې په عمومي ډول د امریکا سره تړلې دي. دا ود انجانا پاسری چا در پورت پختو جباړه نظرانه یوسف سي امریکا غاګ.
د دې وسره اوسي
دا د وایس اف امریکا دیوا دا د ملګرو ملتونو زیلی ادارې یونیسکو رباب د قومي تهذیبي شتمنۍ په توګه باندې خپل نړیوال فهرست کې شامل کړی دی. څېړون کې وای رباب د پښتني سیمې د زرګونو زوړ ګندارا تهذیب کې د موسیقۍ یو ښکارا توکی دی. نور تفصیل د دیوا خبريالان مدثر شاه او هاشم علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د زیبا هنرونو مینوال وای د روان کال په یو دیر شمه مې د ملکان پونتون زده کوونکی موسی خان هستل ته ځان سره رباب وړو. د پونتون په چارواکو دا خبره بدو لګیدا. موسی خان د شپې هستل نه وېستو. په دغه شپه نو موړې په موټر سایکل هستل نه لاړو. حادثه کې جوان بایلو. جون میاشت کې بیا مفکورې هنری ټولنې او دغه شان ځینو نورو فعالانو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو ته په ګډه یو خط ولیکلو چې رباب ته د پښتنو د زړې موسیقۍ آلې او یو ډیر شمه مېد د رباب ته نړیوالې ورځ په هیڅ اومنل شي.
دا بل ورځ دا بیان راغی چې یونیسکو رباب اومنو چې هغه د افغانستان او د ګاونډو هیوادونو شریک ګډه کلتوري شتمنۍ ده. مخکې قدم بدی چې ورځو ټاکلې شي زموږ پوره هڅه دی چې یو دیرش مې چې کوم دی نو چې هغه د رباب ورځو ټاکلې شي. سیدا د موسی خان روح ته هم یو سلام وي او دا په دې خوره باندې چې کوم خلک د خپلو هنرونو مخنیوي کوي نو دا هغوی لپاره هم یو ځواب.
روغانی زیاتای د تیرو 1500 کلونو راهسه په منظمه توګه پښتون نړۍ ته د انتها خوخي په توګه خودل کیږي. وای هم د دې بکسټ تر لاسه کولو د پاره پښتنه سیمه کې د موزیکای آلات اوسېزل شول. او هان وای رباب ته پښتني سیمه نه نور شاو خاصه مترسیدلې ده.
دغه ځکه دا غلطی شوې ده چې دا رباب انسټرومنت دی چې د افغانستان دی. خو د دغه په حواله زما یو پیپر هم پر رباب باندې پبلش شوی دی. او رباب اصل کې د پښتونخوا سره تعلق لري. په دې کې د ټول نام سره چې کوم کوي ثبوتونه دي نو هغه ګندارا آرټ آثار قدیمه ده. په ویدک دور نه کرا واخلې د رباب نوم چې دنو هغه وخت کې چونکې ویناو بیا بات کې چې کوم دې دغه وینا چې د موږ ته په ګندار آرټ کې ښکاری.
ډاکټر راشد وای لکه څنګه چې د پښتو موسیقۍ کې نوی د نورو تهذیبونو آلات شامل شوي دي، دغه شان رباب ته خولي आवाज په وجه اوس هندي، فارسي، ازبکي، تاجکي او نورو ژبو موسیقۍ کې هم په سناسه شکل داخل شوی دی. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د رپورټونو تر مخه د 2008 نن تر دې وخته د نړۍ د 1500 هیوادونو 1780 زړې تهذیبي دستورې د موسیقۍ آلات، کډاګانې، جامې، پیزار، خصوصي خوراکونه او دغه شان نور سیزونه د کامونو د تهذیبي شتمنو فهرست کې شامل کړي دي چې پکې د پښتنو ځینو سیمو کې نمانځل کیدونکي د نوي کال دستورا نوروز هم شامل دي. پوهان وای دغه فهرست کې د رباب په شاملېدو دا د ټولو پښتنو یونسکو فهرست کې هم شتمني ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بے طرفه خبرونه، بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شئ. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salimili sata la divasaro osei.
قدرمنو ولیدونکو او ریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ده. که تاسو هر چرته یې که په خپل وطن کې، که د خپل وطن نه بهر یې، په پردیس کې، په مسافرۍ کې، او د خپل سیمې او نړۍ په اړه باندې ځان خبر ساتل غواړئ، نو د وایس اف امریکا ډیو خبرونې تاسو اوریدلی شئ، لیدلی شئ. موږ د سوشل میډیا په اکثرو پلیټفارمز باندې تاسو ته د وایس اف امریکا دغه خبرونې وړاندې کوو. تاسو د خپل مرګرو سره، د خپل کورنۍ سره، د یارانو دوستانو سره په واتس اپ باندې، په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، په ایکس یا ټویټر باندې هم دغه خبرونه شریکولای شي. فرضو یو بل مهم رپورت په لور، د پیښور په نشترحال کې د مومن کلتوري ماخام په نوم باندې د مومن ضلع د طالب علمانو تنظیم مومن سټوډنټ فیډریشن یو غونډه کړې ده چې پکې شریکو ځوانانو ویلي جنگونه د دوی په کلتور بد اثرات، جنگونو د دوی په کلتور یا په کلچر باندې بد اثرات غورځولې دي، خو دوی د خپل کلچر د ژوندۍ ساتلو هڅه کوي. د ځوانانو تاثرات د ډیوه خبريالي سادیا قاسم شاه راټول کړی دي.
دې کې نن چې دا کم تاسو دا ویني دا هم کلتوري ماخام جوړ کړي د دې خاص مقصد څه کوم دی؟ ډېر مونږ پخا شاده پاتې شو، زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر سره ډیمیج شوی. په اوس مونږ دا کم چې ینګ جنریشن ځوانان دي، دوی په هغې باندې خپل دغه کړی دی، په هغې باندې پوره فوکس کړی، اوس هغه مخې ته دوباره راوړل غواړي. مخکې داسې یو چیز مونږ حجرې وي، دغسې میلې به لګېدې، په هغې کې به همدا کلتوري سیزونه مونږ انجوای کول او په دغې باندې مونږ هغې نه ښه مزې خوندونه اخیستل. خو د هغې نه مخکې چې او د هغې نه بعد چې مونږ باندې تاسو ته پته دغسې انقلابونه رال، قسم قسم منگا ستندو سمک شو دا غینا بعد منگا اوس چکم سٹوڈنٹ فیڈریشن دی دا سی دا مومنٹ سٹوڈنٹ فیڈریشن مو جوکل یونین دے چا غاس من دا دا بنیادی کارونو سرا سرا پل من کلچر چ من بالکل دیر شاتا پاتے شوی سنگ جی داتا جو کولے نی دا بالکل اوس نشت دے سنگ دا نن تاس وطن ولی دا داز مو پتا کی نشت را باپ منگے دا سی زنا مخی بچکم از من اجری سسٹم اجرہ کے با ازمو بشان معشومان تمنگو ز پلار نکون اورو چی دسی پخوا با داسی اجرہ کے کینا سدا سی پروگرام بو داسی دا ننن جی تا سنگ دز دا یو مخامی نی من پیو کال کی جوړو دا مخ کی ازمو بو وطن کی بو ہر ہفتہ ہر میش کی بو بات بات کی دبا اوس دبا دا مرغ من داسی جنگون را داسی قسم مستند سو مخ شو چی غسی زنه بالکل من نشاط پاد شو ازمو اجرہ سسٹم ختم شو ازمو چکم دا ینگ کول دی غری اوس کی گینو مین وجہ دا غدا پروگرام کی دوزم مشران برا گن شو سپنگیری برا گن شو اوغین با گوی دی کلی خلا او خایس بده غیستو نو کو بدغه سلسله کی ورو مون ما چکم جنگ او تا غری تی رشولا نو منگا په دزی طرف ته تلی چې مون دغه شین په جوړنی او ان شاء الله زمون کوشش داده از منگا اوسی داده از منگا خی فدی دادی چې منگا نوجوانان بیدار کو بده خبره باندې واپس منگا د اجرات جمعات منگا خپل کرتور واپس دوباره تازه کو دغه ټن تکور دی یاد غره کی چیلم بږي پروتو مشران او بږي ناس توغي بچیلم سکو نو داس منگا خایس دوجره نو ان شاء الله دا خایس منگا واپس دی اجرو تراولو رضوانانو په محنت او مشقت باندې
اصل کې نوم دې جنگ وکشي خو زمنګ مومندم ډیر زیات زپولې دي ای زیات مون ستړي کړي زمنګ تعلیمي حل زلې اغم خرابې کړې دي زمنګ په کلچر باندې ډیر زیات اثرات دي بدرنګ جنگ ورزولې دي اصل کې دا جنگ چې کوم دې زمنګ کلتور باندې ډیر زیات اثرات ورزولې دي د جنگ نه باز زمنګ کوم دا یو چې کوم ځوانان چې دا زمنګ کلچر اغه شانتي پیژنګلو نشي کولی زمنګ په دې غرض داخله کاټول کړې دي چې منګا په دې خال کې په دې کلتوري ماخام کې خپل کم کلچر شری اغه ځوان کولتا واپس وروخه چې دا زمنګ کلچر دی دا زمنګ روایت دی دا زمنګ رسم او رواج دی دې لپاره په دې مقصد باندې د خپل وطن دا خپل خلک راټول کړي
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه په دې ځای پای ته ورسیده د ټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې زمنګ سره په پروګرام کې تاسو زمنګ دا خبرونه لایو وکړه فیسبوک باندې په ټوئیټر باندې په یوټیوب باندې زمنګ دا ټول خبرونه تاسو نیخ پنیغه باندې ګوري او اوري دا خبرونه تاسو د خپل ملګرو سره د خپل کورنۍ د غړو سره شریکولای شئ او کتا سو د خپل کورکلی سیمه او نړۍ په اړه باندې معلومات اخیستل غواړي ځان خبرول غواړي نو وایس اف امریکا ډیوایز یې تاسو کولای شئ چې د فیسبوک تلاري د ډیوا په ویب سټ باندې د غشانته په یوټیوب باندې په په خواني ټوئیټر یا ایکس باندې هم تاسو کولای شئ چې د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه بیا بیا وګورئ د دې ترڅنګ زمونږ د وایس اف امریکا ډیوا په ویب سټ باندې د خبرونه په لیکلې بڼه باندې هم پراته دي تاسو کولای شئ چې دالته نه دغه چې څومره مهم رپورټونه دي خبرونه دي دالته نه هغه تاسو لستلی هم شئ او د یو بل سره شریکولی هم شئ قدرمنو لیدونکو هم دې سره د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه پای ته ورسیده زه بختور شاه سره د پروډوسر کلسوم کاکل او انجینیر الیاس تاسو نه اخلم اجازه خو وختونه مناسب شه د ویلا پامه